سلامونه، وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماسپښین څلور بجې دي. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. په موخه د دې ست خبرونو ته، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې د خان محمد په نوم د طالبانو یو غړی له متحدو ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې خوشی شوی دی. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ احمد په یو ویډیو کې چې پر خپل ایکس یا ټویټر کې خبر کړی دا ویلي دی چې خان محمد نږدې شل کاله مخکې په ننګرهار ولایت کې نیول شوی وو او محکمې په دایمي حبس محکوم کړی وو. د هغه په وینا خان محمد د خپل بند موده په کالیفورنیا ایالت کې تیروله. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ویلي چې د طالبان حکومت د قطر په منځګړیتوب د تبادلې ته د مثبت پرمختګ په سترګه ګوري.
د افغانستان اسلامي امارت دا تبادله د خبرو اترو له لارې د مسئلو د حل یو شبیل قبولي او په دې برخه کې د قطر ورور هیواد له مؤثر رول څخه ځانګړې مننه کوي.
خغلای زی احمد په تبادله کې د خوشی شو یو امریکایان هویت نه دی خود له خود امریکا سی ان ان ټلویزیونی شبکې خبر ورکړی چې د جو بایدن د ولسمشرۍ په ورستۍ ساعتونو کې دوه امریکایي وګړي رایان ګوربټ او ویلیام میګنیټي د محمد په نوم د یو افغان په بدل کې خوشی شوی دي. د خبر لمخې خان محمد د طالبانو غړی و چې په 2008 کال کې د تروریزم او مخدره موادو د قاچاق په تور محکوم شوی وو. خبر زیاتوي چې خان محمد د امریکایي چارواکو لخوا دوه ته لیکل شوی او ګوربټ او میګنیټي امریکا ته د ستنې دو په لار کې دي. تمه ده چې د امریکا د نوي ولسمشر د امر په اساس د هیواد ته د 1,618 افغان کډوالو الوتنې کنسل شي. ډونالډ ټرمپ پرون له لوړې وروسته په یو فرمان کې د امریکا د مهاجرت پروګرام وځنډوه. دا فرمان د جنوري په 18 نافذیږي. رویټرز خبري اژانس پرون د یو امریکایي چارواکي چې نو واړي هویت افشا شي او د افغان ایواک په نوم بهر ته د زیانګالو افغانانو د لیک ټولنې د غړي شان شاوین دایور له قوله دا خبر ورکړی. دا د چارواکو په وینا د حکم په پخوانی افغان پوځیان هغه ماشومان چې لخپل کورنۍ لري پاتې دي او د پرزیدلې جمهوریت نظام کارکونکو چې امریکا تخپل الوتنو تسترګې پلار دي اخیسمن کړي. سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنۍ او چارو وزارت تر وسه په دې اړه څه نه دی ویلي. روسیه د اوکراین ختیځو ښارونو په پوکروفسک او لیمان ته په نږدې سیمو کې حملو ته زور ورکړی دی. د اوکراین پوځ تیره شپه په یو بیان کې ویل چې د اوکراین پوځ د 24 ساعتونو په ترڅ کې د روسیې 15 شپېته حمله شنډې کړې دي او په بونورو سیمو کې حمله لا هم روانې دي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پر خپل ایکس پاڼه هغه ویډیو خپره کړې چې ظاهرا د شمالي کوریا یو اسیر شوی ټپي سرتیری د روسیې د پوځ په لیکو کې خپل هیوادوالو ته د درنې مرګ جوبلی د وختو خبره کوي. خغلی زیلنسکي نږدې لس ورځې مخکې هم یو بل دې ته ورته ویډیو خپره کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د متحدو ایالاتونو نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د لوړې په وینا کې وویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له اوکراین سره د سولې په نه منلو سره روسیه ویجاړوي. او دا نړۍ ډېری رهبرانو او سیاستوالو د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د بلې کاري دورې د پیل په مناسبت نوموړي ته د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې ښاغلی ټرمپ ته مبارکي وایي او هیله لري چې د هغه د ولسمشرۍ دا دوره به د امریکایانو لپاره د سوکاله ژوند امکان برابر کړي. د طالبانو حکومت د دې خبر تر خپرېدو پوری په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د سوریه نوی مشر احمد الشرع ټرمپ ته د مبارکۍ په پیغام کې ویلي چې د ولسمشر په توګه د ټرمپ انتخاب ښایي چې امریکایي وګړي د هیواد د مشرتابه لپاره پر هغه باور لري. کاغلی اشاره وایي ټرمپ په منځنۍ ختیځ ته سوله راولي او د هیواد له متحدو ایالتونو سره د دوه اړخیزو اړیکو ښېګڼې ته هیله مند دی. د خبری ټولګې ته موزه فرشته صحاک د شفیع یار په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. وړاندې به د راپورونو په لړ کې را سره واورئ چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د متحده ایالاتو سره یې د امریکایي اتباعو د تبادلې پایله کې یو افغان وګړی له زندانه خوشی شوی دی.
خان محمد چې د امریکایي محکمو له لوري د عمرې بند سزا ورته اورول سوې وه او په کالیفورنیا ایالت کې د بند موده تېروله، نږدې 12 وړاندې په ننګرهار کې نیول سوی وو.
او له کندهار هم راپور لرو. په کندهار کې له پاکستانه راستنه شوي کډوال او کورنۍ ماشومان وایي چې د زده کړو لپاره د اسانتیاو غوښتنه لري.
مر وز دلته نه درس وای نه شوی و مر غواړی چې مرته مکتب را جوړ کی یا مر یو ځای ته ورسی مر ته خطر ایز دک یو شیر ایز دک چې مر ژوند او مر خوند درې ځای پر مر ته او مر ته ځای را جوړ
وړاندې د افغانستان اړول نور مطالبه مشته خبرونه کې را سره اوسه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مونګه خبری ټول کې طبيعه هم خره علي پیل کوو د نن ورځې پر راپورونو د طالبانو حکومت د بهراني او چارو وزارت ویله متحده ایالاتو سره د امریکایي اتباعو د تبادله په پایله کې یو افغان زندانی لبند خوشی شوی او افغانستان ته رسیدلی دی. د دې وزارت مرستيال ویانزی احمد د طالب زندانی نوم خان محمد خودلی چې خبره یې نږدې شل کال وړاندې په ننګرهار کې نیول شوی وو. نو موړی که څه هم د خوشی شویو امریکایي اتباعو په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو د امریکا سی این این تلویزیون شبکې خبر ورکړی چې رایان ګوربټ او ویلیام میګینیتی دوه هغه امریکایي اتباع دي چې طالبانو له زندانونو خوشی کړي دي. نور حال د کرام الله اکرام په راپور کې ورو.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا سره د بندیانو د تبادلې خبر ورکړی. د دې وزارت مرستيال ویان احمد زیات نن سه شنبه په یو ویډیو بیان کې چې د هغه په ایکسپان خبر شوی ویلي چې له متحده ایالاتو سره د بندیانو د تبادلې په اړه د اوږدو خبرو په پایله کې یو افغان زندانی له بنده خوشی شوی او افغانستان ته رسیدلی دی. نوموړي ویلي
امریکا کې یو تن افغان مجاهد بندي خان محمد له امریکایي اتباعو سره په تبادله کې له بند څخه آزاد او هیواد ته راولېږدول شو. خان محمد چې د امریکایي محکمو له لوري د عمري بند سزا ورته اورول شوی و او په کالیفورنیا ایالت کې د بند مدت یې روله، نږدې 12 وړاندې په ننګرهار کې نیول شوی و.
د امریکا د سینین تلویزیونی شبکې د راپور پر بنسټ خان محمد په 2006 کال کې د امریکایي ځواکونو لوري په ننګرهار کې ونیول شو او په 2008 کال کې د نشه توکو د قاچاق او وسلوالو فعالیتونو په تور په امریکا کې په عمری بند محکوم شو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې د خوشی شویو امریکایي اتباعو په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو سینین ویلي چې د جو بایدن د ولسمشرۍ په وروستیو ساعتونو کې دوه امریکایي وګړي رایان کوربټ او ویلیام مک کینتی د محمد پونوم دی افغان په بدل کې خوشی شوی. د سینین پر راپور کې راغلی چې خوشی شوی امریکایي وګړي بنن د سې شنبه په ورځ په امریکا کې خپل کورنۍ سره یو ځای شي، خو طالبانو سره د دوه نور امریکایي بندیانو محمود شاه حبیبي او ګیلزمن په اړه چې د روان لمریز کال په تلي میاشت کې هم د امریکا د اساسو جرګې د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې وه څه نه دی ویل شوی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویان ویلي چې افغاني ول اصل امریکایي محمود شاه حبیبي له دوی سره نشته، خو د هغه د کورنۍ غړو او امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې موړل طالبانو سره باندې دي. د محمود شاه حبیبي ورور څور از مخکې ازادي رادیو سره په خبرو کې هله خودلی وچه ورور به را خوشی شي، خو تازه په دې اړه د ازادي رادیو اړیکه جواب نکړه. لدی وړاندې د امریکا مخکینی ولسمشر جو بایدن هم دغه دریو امریکایي وګړو له کورنۍ سره لیدلی او داډي ورکړی و چې د بندیانو د خوشی کېدو لپاره هڅه کوي. د بندیانو دا تبادله په داسې حال کې کیږي چې لاتیر دوه کلونو رئیس د بایدن د حکومت او طالبانو ترمنځ په دې اړه خبرې روانې وي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې برخه کې د قطر له مؤثر رول مننه کوي. دغه وزارت ټینګار کړی چې د امریکا دغه ډول اقدامات ته په مثبت نظر ګوري او دوی هیله څرګندوي چې دا به د دواړو هیوادونو د اړیکو پاتې کېدو کې رول ولري. دا په داسې حال کې ده چې تیره شپه ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه او ویل کېږي چې د افغانستان په اړه به نوې تګلارې ولري، خو دا چې د طالبانو په زندانونو کې به د پاتې امریکایي بندیانو په اړه به له طالبانو سره کومې هوکړې ته ورسیږي که نه لا د مخه په دې اړه څه نه دي ویل شوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو ټولنه په ګاونډي او هیوادونو کې د افغان قاضیانو د بې برخلیک کېدو او په افغانستان کې د دوی پر وړاندې امنیتي ګواښونو لامل اندېښمنه ده. د دغې ټولنې ویاند ازادي راډیو ته وایي چې شاوخوا 15 افغان قاضیان په نامناسبو حالاتو کې په پاکستان کې ژوند کوي. یو شمېر دغه قاضیان چې جرمني ته د پناه غوښتنې دوسیه لري کیسونه یې د غواړي چې کیسونو ته یې د ژر تر ژره رسیدنه وشي. نورحال فیروزی عزیزی پر راپور کې
له پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ له تیزېدو سره په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغان قاضیان د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته بیرته استول کېدو له ویرې اندېښمن دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو ټولنه د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو وایي افغان قاضیانو چې د بشري حقونو او عدالت نه د دفاع په برخه کې راغنده ونډه لرله که افغانستان ته بیرته ستانه کړل سي د مرګ په ګډون له ګڼو ګواښونو سره به مخ سي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو د ټولنې ویان روح الله روحاني د دوشنبه په ورځ د جنوري په 20 ازادي راډیو ته وویل چې افغان قاضیان په ډیرو سختو شرایطو کې په پاکستان کې میشت دي او ویریږي چې افغانستان ته به یې د بیرته ستنونې په صورت کې د مجرمینو له غچ او هغو اقداماتو سره مخ سي چې وړاندې دوی له دې عمله محکوم کړي دي.
در حدود 45 نفر قاضي در پاکستان بسر میبرند.
شاوخوا 15 تنه قاضیان په پاکستان کې میشت دي چې له دې ډلې دیش کسې د جرمني د فدرال دولت پروسه کې شامل دي. لبد مرغه چې له تیرو دوه کلونو راهیسې د دوی کیسونه هیڅ سرل شوي نه دي. دا شمیر قاضیان په قانوني توګه پاکستان ته راغلي خو د دوه کلونو په تیرېدو ویزې بیرته د پاکستان لخوا نه دي تمدید شوي او د پولیسو لخوا ځورول شوي هم دي.
یو شمیر دغه قاضیان چې جرمني ته د پناه غوښتنې دوسیې لري کیسونو ته یې د زر تر زره رسیدنې غوښتنه کوي. میرویس چې په افغانستان کې د قاضي په توګه دنده ترسره کړې ازادي راډیو ته وویل د پناه غوښتنې د منل کېدو په چارو کې ځنډ د اقتصادي ستونزو تر څنګ دای او کورنۍ له روحي ستونزو سره مخ کړي دي.
په دې کې ما به مشکلات عدیده د چار هستم. یکی ایسته کې ترسین ریپورت
موږ له ګڼو ستونزو سره مخ یو ویریږو چې پولیس مو ونیسي او ریپورت منه کړي. اقتصادي ستونزې لرو. زه او کورنۍ مې کاملا له روحي ستونزو سره مخ یو. دوه کال کېږي چې موږ په تمه یو چې انټرویو ته مو وغواړي. تر اوسه یې له موږ امنیتي مارکه هم نه ده اخیستي.
په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو ټولنې غړي عبدالکریم احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې اوسنی وضعیت د راتلونکي په اړه دوی ناهیلي کړي دي.
عملیاتوی پولیس کې فعلا جریان دره او در هر حالت د خطر هستې ممکن مو را بگیرن ریپورت وکړن.
فعلا د پولیسو عملیات روان دي نو کېدای شي مونږ ونیسي او ریپورت مو کړي. په هر حال کې په خطر کې یو. تر اوسه مو هیڅ مرکه نه ده شوې. مونږ د جرمني له فدرال دولت غواړو چې مونږ کې سونو ته رسیدنه وکړي چې مونږ له دې ناهیلي څخه ووځو.
له دې مخکې هم هغو کسانو چې د افغانستان په قضایي برخو کې کار کړای د دوی پر وړاندې د شته امنیتي ستونزو له امله اندېښنې څرګندې کړې دي. د طالبانو حکومت تل د تېر جمهوري نظام د پخوانیو کارکوونکو د نیولو، شکنجو او سزا ورکولو په اړه راپورونه رد کړي دي. خو له دې وړاندې بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم تل د قضایي څانګو د کارکوونکو پر وړاندې د ناامنیو د شتون خبره او اندېښنه مطرح کړې او ویلي دي چې په زرګونه څارنوالان او د قضایي برخې کارکوونکي چې د 2021 کال له اګست وروسته د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتېدلي هم له دغه هېواده د ایستلو په بهیر کې شامل دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو څلور وش ساته په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته ډيري کسان د کال په بیلابیلو موسمونو په ځانګړي ډول د منی او ژمي په موسمونو کې له جوار خفقان او زړه تنګون سره مخامخ کیږي او له دې اړخه شکایت کوي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې د نور وختونو په پرتله د منی په لومړی او د ژمي په موسم کې د زړه تنګي احساس کوي او خوب ډیر ورزي. متخصص ډاکټران دانه خانه موسمی خفقان بولی او وای په ځانګړو موسمونو کې کم لمر د دغه ډول ستونزو لامل کیږي. نور هار په دې راپور کې ووري.
افسردگی فصلی دارم. بیشتر د فصل خزان
د پروان ولایت اوسیدونکو دیرش کلنه زینب وای د یخنۍ لپیل سره د ناخوخی احساس کوي. د نوموړي په خبره د منی او ژمي په موسم کې ستړي ستومانوي او د نورو وختونو په پرتله ناخوخه ښکاری. زینب ازادي راډیو ته ویل چې ډاکټرانو دا موسمی ناروغي بلل ده.
افسردگی فصلی دارم.
زه موسمی ناروغي لرم. دا تر ډیره په منی کې په مارازی. دا څه کېږم چې هیڅ ډول انګیزه نه لرم. د زړه تنګوالی احساس کوم. هیڅ سره ته په زړه پوري نه وي او تر ټولو بد دا چې نشم کولای کار وکړم او له همدې عمله مې فعالیتونه ورسته پاتې کیږي.
بقب میفته و من نمیتونم کار کنم.
موبیش کلا نیلتا چه ده کابل و سیدون که ده هم وایی چه پمن یو جمعی که ده ستریا احساس کوی.
ما ده اوایل زمستان خوابم زیاد
ده جمعی پپل که می خوب زیادیگی و اصلا مزره نگواری چه سهار که لخوب پاتیگم. استریا احساس کوم چې ډاکټر تزم هغه راته وایي چې په بدن کې مې د ویټامینونو کمای دی باید لمر واخلم.
از 12 سالگی دارم.
متخصص ډاکټران هم په ځانګړي موسمونو کې د لمر کمواله د دغه ډول ستونزو در رامنځته کېدو لامل بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر جعفر پویا په دې نظر دی چې د ویرې، ستړیا او بې خوبۍ په ګډون اندېښنه د موسمي ناروغۍ نښې نښانې دي چې د شپې زیاتېږي، په سهار کې اوج ته رسېږي او د ورځې په اوږدو کې کمیږي.
در فصل زمستان کې نور خورشید کمتر
است. خوشی پر مستکول کې سروتونین هورمون ډیر زیات رول لري او په ځینو موسمونو کې د لمر کموالی کولای شي چې په بدن کې د سروتونین کچه راټیټ کړي او دا په خلکو کې د خفګان او ستړیا د رامنځته کېدو لامل کیږي. د ژمي موسم چې عموما لمر پکې کم وي، له امله د انسان بدن کم ویټامین دي تولیدوي چې کولای شي په بدن کې د سروتونین پر کچه اغیز وکړي او د ستړیا او خفګان لامل شي.
افزایش احتمال افسردګي نزد افراد می شود.
خو سروتونین څه دی او په بدن کې څه نقش لري؟ ډاکټران وایي سروتونین یو عصبي هورمون دی چې کولی شي خفګان کم او د خوښۍ احساس رامنځته کړي. په جرمني کې میشته چاپیریال د برخې افغان کارپور هلا امینی وایي د موسمي خفګان سره د مبارزې لپاره غوره لار د ښه ژوند تګلاره ده.
گرفتن نور خورشید یا ویتامین دی اینا
د لمر وړانګې یا ویټامین ډي ترلاسه کول، ټولنیز فعالیتونه کول، کافي خوب کول، په منظم ډول تمرین کول، صحي خواړه، میوه او سبزیجات خوړل، شخصي مهالویش درلودل، فلمونه لیدل، کتابونه لوستل او د ملګرو سره ګرځېدل ټول ګټور کېدای سي. زه ډېر کوشش کوم چې ډېر وخت لمر ته کښېنم او د موسمي خفګان د مخنیوي لپاره دا هڅه کوم.
د امریکا د ارواپوهانو د ټولنې په وینا موسمي عاطفي اختلال د خفګان یو ډول دی چې د صد یا د ژمي د خفګان په نوم پیژندل کیږي. د متحده ایالاتو د طبي ملي کتابتون د لیکنې له مخې ځینې خلک د موسمونو په بدلون سره په خپلو رواني حالتونو کې جدي بدلونونه تجربه کوي. دوی ممکن ډیر خوب وکړي، لږه انرژي ولري او بد احساس وکړي. دا نښې نښانې چې جدي کیدای شي معمولا د موسم له بدلون سره له منځه ځي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وس هم ورسېدلې یو بهرنی موضوع ته. د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوړې وروسته یو لړ تازه پلانونه اعلان کړی دي چې ځینو یې په کور دننه او بهر د خلکو اندېښنې راپارولې دي. ښاغلی ټرمپ د فرمانونو کې د امریکا د کډوالو د قانون له لغوه کولو نیولې د چاپیریال تر تګلارو او تر توکمیزو او جنسیتي مسایلو د اقداماتو خبر ورکړی. په دې تازه تدابیرو کې پر ځینو ګاونډیو هیوادونو د تعرفې د لوړولو په ګډون ځینې نورې سختې پریکړې هم شامل شوی دی. په دې اړه تفصیلی حال په دې راپور کې
د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون له لوړې وروسته د څو فوق العاده فرمانونو په صادرولو سره خپل جدي اقدامات پیل کړل. په دې ترڅ کې ټرمپ شاوخوا یو نیم زر کسانو ته چې څلور کاله مخکې د کانګرس پر ودانۍ په یرغل تورن وو عفو وکړه. د کسانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بایدن پر وړاندې د ټرمپ له ناکامېدو وروسته د 2020 کال د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ. د دې حمله پر مهال د دوه هی اړخو توندلارو ډلو غړو پر یو سلو څلوېښتو پولیس افسرانو برید وکړ، پر ځینو یې کیمیاوي مواد سپرې کړل او نور یې وډبول. په دې ګډوډۍ کې د ټرمپ د یو پلوي په ګډون چې د پولیسو په ډزو ولګېد څلور کسان ووژل شول. دا پیښه د امریکا په تاریخ کې ساری نه لري. ټرمپ د لوړې په مراسمو کې د وینا پر مهال ځان د امریکا د ژغورنې ماموریت ته د خدای له لورې موظف شوی استازی وباله. غ همدراز د غیرقانوني کډوالۍ پر وړاندې چې د 2015 کال راهیسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاینونو کې د خبرو پر مهال تل یادوله، د اقداماتو یادونه وکړه. ټرمپ له لوړې وروسته په سپینه ماڼۍ کې هغه اجرایي فرمان هم لاسلیک کړ چې د امریکا او مکسیکو په سرحد کې بیړنۍ حالت اعلانوي. دا فرمان ټرمپ ته له سرحدي ځواکونو سره د مرستې لپاره د پاوځ د استولو صلاحیت ورکوي او په یو بل حکم کې هغه قانون لغوه کړ چې په امریکا کې زیږیدلو ماشومانو ته د دې هیواد تابعیت ورکوي. د ټرمپ د لوړې له مراسمو څو ساعته وروسته د امریکا د سرحدونو چارواکو هغه پروګرام لغوه کړ چې پر بنسټ یې سلګونه زره کډوال په قانوني لاره امریکا ته تلل. په دې ډله کې شاوخوا 1,650 افغان کډوال هم له نامعلوم برخلیک سره مخامخ کیږي. ټرمپ امریکا د پاریس د چاپیریال ساتنې له تړون څخه وایستله او په دې توګه یې د دوهم ځل لپاره د اقلیمي بدلون پر وړاندې د مبارزې له هڅو څخه یو مهم ګډونوال وایست. ترامپ مخکې ویلي وو چې ولسمشر شي نو د کاناډا او مکسیکو پر سوداګریزو توکو به مالیه ولګوي، خو ویل چې د فبروري له پیله به پر دې دوه هیوادونو د غیر قانوني کډوالو او مخدرو موادو د قاچاق له کبله 25 سلنه مالیه ولګوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو نوري په کندهار کې له پاکستان راستانه شوی کډوالې کورنۍ د خپل اولادونو د زده کړو لپاره د اسانتیا و غوښتنه کوي. دوی وایي چې له راستنې دوڅخه یو کال تیر شوی خو لا هم د دوی ماشومان په ځانګړي توګه د لوړو ټولګیو زده کوونکي په سرنوشت پاتې دي. دغه کورنۍ شکایت کوي چې د زده کړو لپاره لازمی اسانتیاوي او ښوونځي نشته او ماشومان یې د خپل تعلیمي ژوند د دوام په اړه اندېښمن دي. نور حال سیمینار په دې
جعفر احمد چې ووس لسکلن دی شاوخوا یو کال وړاندې د خپل کورنۍ سره د کندهار سپین بولدک لاري هیوا تراسون سوي نو مولي په پاکستان کې تر دریم ټولګي زده کړی وي، خو په کندهار کې د زده کړو د امکاناتو د نشټون لامل به سرنويشت ګرځي. جعفر او داغه کورنۍ د کندهار شهر په ختیځ سند کې په یو داسې سم کې وسیږي چې نږدې هیڅ شونځي نشته.
موږ په پاکستان کې هم مکتب ولري دي، موږ د حکومت سم دا خواسته چې موږ ته یو مکتب را جوړ کړي او ډېر معلمان او شاګردان پکې کې چې موږ خوندي او موږ ژوند ټول یو ځای ته ځایم پکې ورسي. موږ وزدلته نه درس وای نه شوی، موږ غواړو چې موږ ته یو مکتب را جوړ کړي یا موږ یو ځای ته ورسي. موږ ته خطر یې زده کې او شعر یې زده کې چې موږ ژوند او موږ خوندي درې ځای پر ورسي او موږ ته یو ځای را جوړ کړي. غواړم چې پراتلون کې زموږ ډاکټر جوړ شي.
د جعفر احمد اکا عبدالسمد بای د دوی د کورنۍ ماشومان په پاکستان کې شونځي لوست، خو دلته یې راتلونکي ته سخت اندېښمن دي. نو موري زیاتوي چې د طالبانو حکومت باید د کډوالو لپاره ځانګړي ښوونځي جوړ کړي تر څو د زده کړو پاته هلکان او نجونې خپل تعلیمي ژوند ته دوام ورکړي.
تقریبا یو کال دوه میاشتې به پرسه یو دلته چې اوس راغلي وروره جان خاص انتظامات موږ ته نه دي برابر شوي. کښنه کوي خیمه موږ جوړه کړې د کښنیان لپاره، نو دلته زما په سین باندې خلک هم ساده انسانان هم شته چې هغه د مکتب خواهش ولري، مګر د خاص سره دلته داسې نشته چې هغه ته زمينه برابر شي. څوک یو شی مې ورته برابر کړي د مکتب په اړه باندې مثال دا خو خالي د کښنیان لپاره د غټ غټ انجن هم چا نه هغه دونه خواهش لري چې هغه مکتب جوړ کړي. مثال د ځان څخه پاینده کې یو شی جوړ کړي. زما خپل ورور دی پر پنځم سیم پر مکتب ویل دی، د پنځم سیم څخه بیرته ما موږ دلته راغلي بیا هغه تنظیمات هم برابر شوی دی. اوسه پوری
د 2023 کال د اکتوبر میاشتې وروسته زرګون افغان کډوال د سپین بولدک شمن لاري لګاونډي پاکستان څخه راستانه سوي دي چې زیات شمیرې په کندهار کې میش سوي. د دې کډوالو له ډلې عبدالروف او نصیر احمد وایي د نورو ستونزو ترڅنګ د خپلو اولادونو راتلونکي ته سخت اندېښمن دي. د دوی په وینا د کډوالو د تعلیمي اسانتیاو په برخه کې هیڅ عملي ګامونه نه دي اخیستل سوي.
موږ تیر یو کال کې چې راغلي یو د حکومت صدا خواهش لرو چې موږ ته سم مکتب جوړ کړي، شاګردان ولري، کښنیان تعلیم وکړي، درس وکړي او زموږ سره کومک نه وکړي. زموږ کښنیان دغسې بې تعلیمه بې سرنوشته ګرځي. غواړم چې کښنیان آینده ولري پراتلونکي کې ځانته یو څه انتخاب کړي.
یو نیم کال کېږي چې راغلي د پاکستان څخه مهاجر یو، نو د حکومت څخه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته سم انتظامات ونیسي، مکتب جوړ کړي. یعنی دلته داسې کسان شته چې دراتمو او درومو سیم په پرې مکتب ویلې دي او اوس بیا تعلیم پاتې دي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کډوالو او پوهنې ریاستونو مسولینو خبرګون هم راواخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو کولو ته حاضر نسول. په افغانستان کې د کډوالو لپاره لا هم هیڅ ځانګړي شونځي، روغتونونه یا نورې اسانتیاوي نه دي برابر سوي. په ځانګړې توګه له پاکستان څخه راستانه سوي کورنۍ د زده کړو د امکاناتو د نشتون له امله له سختو ستونزو سره مخ دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
بی هم خراغل است ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپورت ده. د نورستان اوسیدونکو لا هم له پیړې ورپاتې پخوانی دودونه پالې دوی د پخوا په څیر وسم په ودونو کې ګڼ واړه او غټ څاروي حلالوي په خوي او هر څاروي په څلر وشتو برخو وشي. په دې څلر وشتو برخو کې د قومي مشرانو مخابرو میرمنو او د نورو غوښه معلومه ده او هر چاته د هغه د مقام او حیثیت سره سمه غوښه ورکوي. نور حال په دې راپور کې واوري.
نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت غرنی ولایت دی. دغه خاوره تر 1306 نبی زیږدیز کال پورې د کافرستان په نوم یادېده، خو په همدې کال د امیر عبدالرحمن خان د لښکرو لخوا ونیول شوه. اوسیدونکو یې اسلام ومانه او کافرستان په نورستان بدل شو. د اسلام منلو سره د خلکو خپل ډیر دودونه پرېښودل، خو خپل کلتور، ژبه او یو شمیر دودونه یې لا اوس هم ژوندي ساتلي دي. د ژوندي پاتو رواجونو څخه یې په ودونو کې د زیاتو څارویو حلالول، هر څاروی په څلي رشتو برخو ویشل، محلي موسیقي غږول، ځانګړي نڅا او اتڼ کول هم شامل دي. وطنو کې د سارویو حلالولو د دود پاړه د وانت ویګل ولسوالی وسیدونکي محمد اسماعیل نورستانی ازادي رادیو ته وویل،
یو واده کې او شل 15 پسونه حلالوي، بیا یو پسونه تقریبا 40 برخ د غوخت پټي جوړي، دیونه 12 ملمانه او د غټ کلی مشرانو د پاره جوړي، او 12 کورنۍ ماشومان او زنانه د پاره جوړي. خلاصه مطلب دا دی یو مال 40 کسان د زمونږ دا ویګل دی، خاص دا رواج زمونږ ویګل کلشوم درکې دي.
د نورستان قومي مشر او د یاد ولایت له تاریخ او کلتور اگا انجینر محمد عیسا وحدت راته ویل، د ولایت په ډیره برخو کې د څاروي په غوخو کې قومي مشرانو، ځانګړو ملمنو، ځوانانو، د نږدې خپلوانو او د نورو خلکو برخي معلومې دي.
برخي دا سيدي چې هغه خلک چې اوله درجه مشران دي یا سپینګری دي، هغه ته د مال د نامه نه لاندې د لکې نه پاس دغه منطقې وخه چې دا ورنونو برخه پکې شامل یو دغه زینو وخه ورکول کیږي. بیا دومه درجه وخه د پختې وخې دي چې دا بیا دومه درجه ملمنو ته ورکول کیږي، او دا د لاسونو د پخو په اصطلاح دا ورنونو لاندې د لیچی چې دي دغه وخې بیا داسې دریمه درجه خلکو ته ورکول کیږي.
ښاغلی وحدت وایي، د پخوا په څیر اوس هم په نورستان کې ودونه کول مشکل دي، خو یو بل ته د څاروي وړلو رواج د واده کورنۍ سره پوره همکاري کوي.
ودونه اوس هم نورستان کې له هغه اقتصادي لحاظ مشکل دي، خو دغه رواجونه دا دي چې یو بل ته ده پسونه وړي، نو بیا د واده په ورځ دومره تو واده په خاوند باندې ټول هغه مصرف نه یې. خپل خپلوان او دوستان چې واده لري راځي، نو هغه خالي لاس نه راځي، نو هغه وزین پسونه خپلوان او هغه ځان سره راولي دوستان.
یو شمیر نورستانیان بیا وايي، په افغانستان کې جګړو، نامنۍ او کډوالۍ او طبيعي آفتونو د هیواد د نورو برخو په څیر په دغه ولایت کې هم د مالداري سکتور ځپلې، او ورسره په ودونو کې د زیاتو څارویو حلالولو دود کمزوري شوه دی. د وانت ویګل ولسوالۍ قومي مشر عبدالستار خان ازادي رادیو ته وویل،
یو سړی ښه مالدار به و او ښه اوچته کورنۍ به و، هغې به تقریبا دغه 30-50 پسونه دا به خلکو حلالول. چې 50 پسونه به حلال کړل، نو په هغې کې به یوه شنډه غوا به هم حلالوله. اوس خو هغه رواجونه کم شوي دي، هغسې څوک ودونه نه کوي. اوس چې څوک ډېر مال حلالوي، نو دغه 15-17 پسونه پورې خلک مالونه حلالوي.
هغه وایي دا سمه ده چې په ودونو کې خپل خپلوان او دوستان یو بل ته څاروي ورولي، خو دا ټول کارونه په بدل ترسره کیږي او بې وسه کسان بیا دا سیالي نشي ترسره کولی. له ودونو پاتې نورستاني ځوانان هم شکایت کوي چې د لوړ ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو په وجه د کورونو آبادولو وس نه لري. له حکومتي چارواکو په ځانګړي ډول د امر بالمعروف او نهي عن المنکر له مسولینو غواړي چې ورته له پخوا د پاتې سختو رواجونو او لوړ ولور د مخنیوي لپاره کار وکړي. د واما ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي چې له نوم خودلو او واسب تولې ډډه کوله ازادي راډیو ته ویل 15 کال کېږي چې کوژده شوی خو د ولور او په واده کې د کیدونکو لګښت په پیدا کولو کې د پاتې راتلو په وجه تر اوسه له واده بې برخې دی او دا لا هم نه ده معلومه چې کله به پیسې پیدا کوي او خپل میرمن به کور ته راولي. هڅه مو وکړه چې په یاد ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست چارواکو څخه د دغو رواجونو د مخنیوي په برخه کې د کړو فعالیتونو په اړه ځواب ترلاسه کړو خو پرې بریالي نشو. په نورستان کې په داسې حال کې د خوښیو په مراسمو او په ځانګړي ډول په ودونو کې یو شمیر کسان د زیاتو څارویو د حلالولو او د هر څاروي په څلي رشتو برخو د بشلو په اړه خبرې کوي چې په یاد ولایت او د هیواد په نورو سیمو کې د لوړ ولور ترڅنګ د دغه ډول ملاماتونکو پخوانیو رواجونو له امله ګڼ ځوانان او پیغلي له ودونو بې برخې پاتې دي.
وړاندې په خبرونه کې 15 دقیقې بحث نشر ته چمتو دی خو تر هغې وړاندې په مو کې لنډو خبرونه ده. طالبانو د حکومت د بهرنیو چار وزارت نن اعلان وکړ چې د خان محمد په نوم د طالبانو یو غړی له متحدو ایالاتونو سره د بندیانو د تبادله په ترڅ کې خوشی شوی دی. د دې وزارت مرستیال ویان حافظی احمد په یو ویډیو کې چې پر خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې خبره کړې ده ویلي دی چې خان محمد نږدې 40 کاله مخکې په ننګرهار ولایت کې نیول شوی وو او محکمې په دایمي حبس محکوم کړی وو. د هغه په وینا خان محمد د خپل بند موده په کالیفورنیا ایالت کې تیروله. د بهرنیو چار وزارت مرستیال ویان ویلی چې د طالبان حکومت د قطر په منځګړیتوب د تبادلې ته د مثبت پرمختګ په سترګه ګوري. تمه ده چې د امریکا د نوي ولسمشر د امر په اساس د هیواد ته د 1,600 افغان کډوالو الوتنې کنسل شي. ډونالډ ټرمپ پرون له لوړې وروسته په یو فرمان کې د امریکا د مهاجرت پروګرام وځنډوه. دا فرمان د جنوري په 20 نافذیږي. د نړۍ ډیری رهبرانو او سیاستوالو د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د بلې کاري دورې د پیل په مناسبت نوموړي ته د مبارکۍ پیغامونه استولې دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ښاغلي ټرمپ ته مبارکي وای او هیله لري چې د هغه د ولسمشرۍ دا دوره به د امریکانو لپاره د سوکاله ژوند امکانات برابر کړي. او د روسیې د اوکراین ختیځو ښارونو پوګروفسک او لیمان ته په نږدې سیمو کې حملو ته زور ورکړی دی. د اوکراین پوځ تیره شپه په یو بیان کې وویل چې د اوکراین پوځ د 24 ساعتونو په ترڅ کې د روسیې 15 حملې شنډې کړي دي او په وو نورو سیمو کې حملې لا هم روانې دي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 15 دقیقې بحث ته شرغلست. نن د امریکا د متحده ایالاتونو د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ د حکومت او پر افغانستان د واکمنو طالبانو پر اړیکو احتمالي تعامل تا ویلي ما ویلي او نورو اړوندو مسایلو په اړه خبرې کوو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ د 24 ولسمشر په توګه د لوړې تر مراسمو یو ورځ مخکې تیر ریاکشن به ویلي ل طالبانو څخه د خپل پاوز د میلیارډونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات بیرته غواړي. ټرمپ د خپل پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د دوی د پاوز میلیارډونو ډالر شتمنۍ طالبانو ته ورکول سوي ده. هغه زیاته کړې چې له افغانستان څخه بیرته پیسې نه غواړي خو ټینګار وکړ چې د خپل پاوز پاتې تجهیزات غواړي. په دې باب طالبانو کومک سلمان نه دی شولې. تر دې مخکې سیګاریا په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې ویلي و چې د افغانستان د پخواني پوځ د شاوخوا 1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات طالبانو ته ورپاتې دي. دا هغه تجهیزات دي چې امریکا د افغانستان پخواني پوځ ته ورکړي وو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ دوی اونۍ مخکې طالبانو ته د پوینا د امریکا لخوا د میلیارډونو ډالرو استول د نه منلو وړ بللی وو. ډونالډ ټرمپ ویلی وو دا ډول مرسته باید ونیسي. آن د باور وړ نه ده چې میلیونونه ډالره نه بلکې د امریکا میلیاردونه ډالره طالبانو یا افغانستان ته ورکول سوي وي. د ټرمپ وینا دغه اندازه پیسې د جو بایډن ادارې لخوا ورکول سوي دي. د طالبانو د حکومت مرستيال ویان حمد الله فطرت د ترامپ د سرګندونو په عکس العمل کې ویلي و چې امریکا په واقعیت کې نه یوازې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه کوي بلکې د افغانانو میلیارډونه ډالر پنګ یې هم کنګل کړی ده. پلندې قوس میاش کې ځینو افغان معترضو میرمنو اعتراضي خوځښتونو او د بشري حقوقو فعالانو په یو پرانیستي لیک کې د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ غوښتنه کړې و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دی د دوحې تړون لغوه کړي. د دوحې تړون تر اتلسو میاشتو مذاکرو وروسته د 2020 کال په فروری میاشت کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ولسمشر ډونالد ټرمپ د لومړۍ دورې پر مهال لاسلیک شو. د دې تړون له مخې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او ټاکل شوی و. دغه تړون بین الافغاني مذاکرو او د ټولګډونو حکومت تشکیل ته لاره هواره کړي او افغانان په خپله د افغانستان راتلونکی وټاکي، خو فعالان وایي چې طالبانو خپلې کړې ژمنې عملي کړې نه دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اکتوبر میاشت کې ویلي و چې ولسمشری ته د ډونالد ټرمپ لرا تک سره دا فرصت ستا چې په افغانستان کې د دوحې تړون ټولې برخې په بشپړه توګه عملي سي. خلیلزاد د امریکا په استازیتوب په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د دوحې تړون لاسلیک کړ. ملا برادر دا مهال د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال دی. پر همدې خبره کوي چې سپینې ماڼۍ ته د ډونالد ټرمپ لرا تک سره د طالبانو او امریکا ترمنځ د اړیکو څرنګوالی څومره بدلیدای سي له میلمنو سره په څو شیبو کې ور باندې خبرې کوو. د 25 دقیقې د بحث میلمانه دی مولوی رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوریت نظام کې د ملي امنیت شورا ویان و د غرض د سیاسي مسایلو شنونکي عزیز احمد زئی. دوړو ته شرغلاست وایم په پیل کې شغلي اندړ، وخت د ډونالد ټرمپ لرا تک سره له طالبانو سره په اړیکو او تعامل کې څومره د بدلون احتمال تاسو ګورئ؟
تبې خبره ده چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له تاک سره به پاړیکو کې څه نه څه بدلون راسي. البته ډېر زیات بدلون به ځکه نه راځي چې د امریکایانو یا د امریکا هغه اوږدمهاله پالیسي هر ورځ بدلیږي را بدلیږي نه. د امریکا پالیسي د افغانانو د افغانستان په وړاندې باندې یا د نورو هیوادونو په وړاندې باندې ترسیم شوی پالیسي هغه پالیسي هر ورځ بدلیږي را بدلیږي نه. نو موږ دا سې دی یو ډیر لوی تغیر شاهدان نو څه کېده چې ګواکې دی د ټرمپ لرا تک سره بدغه پالیسی بدله سي. البته که بدلون مخ کې پکې یې تیار او د ټرمپ لرا تک سره هغه بدلون عملی سي دا د بیل خبره ده. خو د ټرمپ څه کوم خبره یا کوم وایناوي کړې دي یا کوم خبره کړې دي یا د طالبانو په اړه باندې دي مرستو کوم خبره کړې دي چې دوی به ګواکې اغه مرستو چې په اور سره کې دي راګرځي به یا د راګرځېدلو په اړه باندې سرګندونه کړې دي. یوازې ټرمپ نه بلکې د ټرمپ د نورو د ادارې نورو غړو لکه سارا ادم د سی ای په خواني مامور د غیم ډیر واضح صریح لیکلی و دا خبره. بلې خواته د طالبانو دغه انڅورته وای ورختای ورته وای ورختای داسي چې کله ډونالد ټرمپ خپل خبر امدغه وکړل چې دوی ګوکه د کومې پیسې طالبان ته استوي یا کوم رس له طالبان سره کوي هغه راګرځي. طالبان دومره ورختا سو چې خپل اعلامیه بيخي د کوڅې په جواب باندې لیکلی و بيخي امغه د خپل تبلیغات په جواب باندې لیکلی و سپکاوی پکې او پیغور پکې او لتناقض ډکوه. یو ځل ویلی چې موږ د پیسو ته لاسره ضرورت نه لرو ودی ګرځي ودی قطا کې بیا هغه خبره بیرته لخپلې اعلامیه لري کړي و. بیا ویلی چې دغه پیسې سره لګیا دا پوغو تختیدل او افغانانو باندې لګولې سادوی له دوی سره تختیدل دي. یعنی هغه حتی هغه اعلامیه په یو رسمي ډول باندې نه ولیکل دومره ورخطا او اعلامیه یې اوس هم ستدي او هغه تناقض خو سره ځینې لري کړی دی او دغه لا هم ستدي هغه سپکه ژبه پکې ده. او لدې سره سره هلته خپل ملي کرنسي هم نه نو یاد کړی کا دغه یاد کړی وي روپی یاد کړی وي ساده پاکستاني کرنسي ده یا په اصطلاح پاکستاني پولي واحد ده. څنګه چې طالبان ورختا مالني یا څنګه چې ډونالد ټرمپ هغه سرګندونه دي زه فکر کوم خامخا یو بدلون به راځي خو دومره زیات بدلون نه پاړي کوي.
ډیر مننه ښاغلی اندر تاسو د اړیکو د نه بدلون خبره وکړه. ښاغلی احمد زئی ډونالډ ټرمپ چې اوس د امریکا متحده ایالاتونو د وڅلوېشتم ولسمشر په توګه واک ته راځي له طالبانو د امریکا د پوځي تجهیزاتو د بیا اخیستلو خبره کړې ده، ستاسو په نظر دا په څه معنی او څومره یو عملي غوښتنه ده؟
فکر کوم چې تاسو د ټرمپ د اولې دورې انتخاباتي کمپاین ته وګورو او د دوم دورې انتخاباتي کمپاین ته وګورو، د یو سلسله شعارونه کمپاینی شعارونه ورکړي چې هغه به د عمل هغه عملي شوی نه دي. ټرمپ یو تجار ده او هغه کولای شي چې د خلکو له احساساتو سره لوبي وکړي په ډېر اسانۍ سره، نو په دې خاطر باندې د هغه کړی ده، د خبرې کړي دي په هغه کې، په هغه کمپاین کې هم کړي او په دې کمپاین کې بیا کړي دي. نو زه فکر نه کوم چې دای دی هغه څه عملي کړی شي چې هغه ناشونی وي، او دا یو ناشونی هغه زه بولم. هغه اصلي هي چې افغانستان ته افغانستان کې پاتې شوي ملي اردونه اوس فعلاً د طالبانو په ولکه کې دي. دا د تقریبا درې څلور کاله تیر شول یا درې کاله کم زیات هغه استعمال شوي، هغه داسې اصلي هي نه دي چې هغه داسې جدید پاتې دي. دا اوس چې دی ورسې ورته دي وایي چې هغه اصلي هي، من خو اکثرا د هموي موټر و او دا M16 او M14 او دغه رقم اصلي هي وي. نور خو دوی داسې غټه یو چی اصلحه نه ده پاتې کړې. بعضې تیاری معیاري دا شیان وي چې د افغانستان حکومت سره په جمهوریت سره په هغه وخت کې مرسته کړې وه، او هغه هم چې کله تلل تر ډېره هده پورې موږ داسې فلمونه ولیدله، خرابې شوي وي، جاړې شوي وي، چې بېرته بیا اوس افغاني انجینرانو تقریبا تر یو هده پورې کوشش وکړي چې ترمیم کړي. نو زه فکر کوم چې دا به اولویت به خاص اولویت به دته ونه لري کله چې دی رئیس جمهور شي. خو په صفه په قسم دي او شعار باندې دل دنه استفاده وکړله او ډیر خلک په احساساتو راوستل، ځان یې په کامیاب کړ. دا یوه خبره. دومه خبره دا ده چې که تاسو فکر کړی وي چې د ده دغه حتی پرونۍ یوه بیانیه کې هم ده دا خبره وکړه، موږ هغه اصلي چې هلته موږ البته په میلیاردونو ډالر افغانستان سره د افغانستان حکومت سره یا فعلي نظام سره طالبان نظام سره اوس هم موږ کومک کوو، او که دوی غواړي چې موږ دا کومک ورسره وکړو نو دوی باید هغه اصلي چې موږ نه پاتې وي هغه دې راته راکړي، هغه به بېرته موږ ترې نه واخلو. نو دا تقریبا داسې یوه اشاره ده، دغه پیسې بیا هم موږ زه سل فیصده په دوی باندې نه بندوم. داسې یو توافق ته به بیا سره ورسېږي، داسې یو اعلان به وکړي چې خو موږ ورته ویلي چې موږ دا پیسې در باندې نه بندو، په دې شکل په دې شرط باندې ستاسې موږ اصلحې راټولې کړې او رایې کړې بېرته، هغوی به بیا ورته وایي چې ښه سمه ده موږ درته اصلحې راټولو. نو زه فکر کوم چې دا یو انډیکیشن ده، یو اشاره ده د هغو کومکونو لپاره چې دوی اوسې فعلاً کوي، او دا کومکونه به دا مرستې به دوی سره جاري وساتل شي. بله آخره خبره دا ده چې دغه مرستې یا هر څه چې دي دوی د ده په اداره کې د ده په مشرۍ چې کوم توافقات په دوها کې سره وسوله، دا د هغو توافقاتو یو برخه ده چې دوی به کومک کوي له هغه سره، له طالبانو سره، د طالبانو له هغه سره نظام سره، او دا ده اصلا دا توافق کړی و. نو زه فکر نه کوم چې دوی بیا هم هغه توافق خپل مات کړي او دوی باندې د مرستې قید کړي. نو د ما په نظر باندې شاید کېدلی چې همدغه رقم ادامه پیدا کړي.
ډیر مننه ښاغلی اندړ. کله چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان سو، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي، البته پخوانی خاص استازي زلمی خلیلزاد ویل چې اوس د دوهې موافقې د ټولو برخو تطبیق ته زمينه برابر وسو. د دې موافقې کومې عمده برخې نه دي عملي سوي ستاسو په نظر؟
یو خو د طالبانو د امریکایانو ترمنځ د کوم قرارداد چې په دوه کې شوی دی دا ټول د سپکتې، ځکه الته د ملت نمائندگان نه اوسي له امریکایانو سره قرارداد کړی و. الته یوازې یوه ډله وه، واغه د طالبانو ډله. د طالبانو په ډله کې هم یوازې خاص خلک وو، داسې نه چې ټول طالبان دوهې په دغه توافق باندې یا دوهې په همدغه قرارداد باندې خبر دي. تاسې وا هم اورېدل چې د دوهې قرارداد پټې زمینې لري، او پټې زمینې تر اوسه پورې ښکاره نه شوې. هر یو یې په خپله خوښه تعبیروي. له متکنه چې پوښتنه وسي چې ورته ووایه چې پټې زمینې څه دي، هغه وایي چې د همدې قرارداد د تطبیق هغه عملي بڼه ده، په اصطلاح څنګه باید تطبیق شي. هر یو یې په مختلف قسم باندې تعبیروي. خو یو هغه یوه لویه خبره چې دوی دواړه ډلې کوي یا ډېر ښکاره کوي، هغه د یو ټول شموله او د یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کېدل و. چې له طالبان نه همدغه توقع ډیره زیاته و دوی ورته وویل چې د دوه له توافق نه له قرارداد نه وروسته به تاسو په یو ټول شموله په یو ټول ګډونه حکومت باندې توافق کوي ټول ګډونه حکومت پر مستقوي او طالبانو تر اوسه پورې هغه نه دی را مستقلی همدارنګ د ښځو د لیږکو حقوق او یعنی په ټول ګډونه حکومت کې دا ټول اثر راځي ان اس دی او سالمي حکومتداري هغه ټول اصول دی هغه راځي کاغه تعلیم دی کاغه د ښځو تعلیم دی کاغه د نارینه وو تعلیم دی کاغه پانتون دی کاغه مدرسه دی دا ټول نو په دغه سی حکومت باندې سره سلاسه یو وسته طالبانو تر اوسه پورې هغه حکومت نه دی را وسته یوازې د خپل تابع حکومتداري د سی څوک ورته ملاکراسي وایي څوک ورته ملاشاهي وایي څوک ورته وایي یعنی یوازې ملایان په شوکیو باندې ناستي کا لری کوي او تبدیلوي هم یو ملا لری کې بل ملا راولي بیا چې له دوی نه پښتنه اوسي چې وسړی دا ټول ګډونه حکومت نه دی وایي ټول ګډونه حکومت ولې نه دی خو د افغانستان د مختلفو ولایتونو د غسته د کنه ګډون کېسته ده خلک ورته وایي چې وسړی د مختلفو ولایتونو ګډون شرط نه دی د مختلفو اقشارو ګډون شرط دی ته خو د بدخشان ملالري کې د غزنی ملا راولې د غزنی ملالري کې د کندهار ملا راولې د کندهار ملالري کې د مزار ملا راولې یعنی یوازې ملاکراسي ده له طالبانو نه تر ټولو لویه توقع وایي دغه دغه مخې ته سر راوتل د استخلزاد او د دوی ترمنځ سره په باندې څه ده په باندې اړو دوړ دی یا وایي چې دوی د دوه قرارداد نه دی عملي کړی هغه هم دا دی چې ګواکې یو ټول ګډونه حکومت نه دی را مستسوی د سولې او د ثبات هغه ورستي حتی موږ نه یو رسیدلی چې هغه یو ټول ګډونه حکومت دی ټول اخشار په دغه حکومت کې ځای ځان وویني په داسې حال کې چې دغه بیا د طالبانو اجنډا نه ده طالبان که یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي بیا خو طالبان نه پاتې کیږي طالبان خو خپل تشخص لري دغه تشخص هم دغه دی چې یو پټ امیر شاته په ټول سره پټي او وای بس دا د دوی امیر المؤمنین دی او بس همدغه به لاس سره پټ کړي نور بنا ولس په دې باندې خبرې سي امیر څوک دی نه به ورور رعایت په دې خبرې حتی د دوی خپل وزیران تاسو میډیا تعقیبوي له د دوی له وزیر نه پښتنه وسو ست خپل امیر لیدلې وای نه ماتر اوس پر نه دی لیدلې او وزیر یا امیر نه لیدلې نو دا لومړی خو هغه پټ زمي تر اوسه پټ دی او دا قرارداد په اصطلاح دا دی ولس او خلکو پټ سوی دی دوهم هغه کوم څه سی باندې راوتل دی هغه ټول ګډونه حکومت وو زه فکر نه کوم چې دغه غوښتنه دي چې ډونالډ ترامپ لا تک سره هم پراسي یا دی او خلزات سی ویل دي چې ډونالډ ترامپ لا تک سره به دغه د دوه قرارداد په پرده ول باندې عملي سي ځکه ټول ګډونه حکومت د طالب هغه څنګه وایو یعنی طالب هویت او تشخص کومځولي
تاسو د ټول ګډونه حکومت مسلې ته اشاره وکړه شغلی احمد زید د وهې په موافقه کې دا مسله هم یاده سوې ده چې بین الافغاني مذاکرو او ټول ګډونه حکومت تشکیل ته به زمينه مساعدېږي طالبان وخت رسیدلی دی ولی تر اوسه پورې بین الافغاني مذاکرو ته تیار نه دي یا ټول ګډونه حکومت ټول ګډونه نه ګڼل کیږي
د دوی په موافقه کې دا یو اساسي غنډه ده دا یو سپارښتنه ده مشکل په همدغه کې ده چې د افغانستان حکومت جمهوریت بيخي په خلا کې ساتل سره وي او د امریکای او د امریکای له طرفه د اکثر دوستان په دې باندې خبر دي کله چې د دوی قرارداد جوړ سو نو خلیزات کله کاپیان راوړي درې کاپیان نو د اساس جمهوریت کې ډاکټر صاحب اشرف غنی او د دغه نږدې کسانو ته درې کاپیان ورکړي او په خاطر وته وي د ستاسو دې حق نه لري چې دې کاپی واخلې تاسو دې حق نه لري چې دا په چې کې سب کې تاسو دې حق نه لري چې تاسو دې عکس واخلې صرف ویل ولې او بیرته مونږ ته راکړي نو هغه څه صفې قرارداد چې وو نو په هغه قراردادونو کې په تاسف سره جمهوریت هیڅ کوم نظر نه درلود او نه د جمهوریت نه نظر غوښتل سوی او نه دوی ته ورتل سوی دا نظر تاسو د قرارداد تاسو ولولې او خپل نظر مو فکر راکړي نو په هغه کې صرف یو سپارښتنه سوی ده یو شرط نه ده هغه ته دونه وایي چې تاسو په ټول ګډون حکومت جوړوي دا کوي هغه کوي نو دا د یو مشکل را مې ستکړای ده کله د یو شرط په صفه په توګه باندې په قرارداد کې راغلی وای نو بیا به تمن ژمنتیا په مې کې موجوده و او د دې به عملی کېدل په کارو خدا چون یو سپارښتنه ده او هغه هم ویلی چې سید منګ به وکړو دا چې وسار کله او وسم چې ورته ای منګ و د توای چې منګ کو ټول ګډونه حکومت نه دی منګ مطلب هم دا ده چې هغه د منګ کې تاجکم سو ازبکم ست ترکمنم ته هو متاسف سره لکه څنګه چې مخکې اندر څه دا خبره وکړه چې که تاجک هم ده خو ملا ده، که ازبک هم ده خو ملا ده، که پښتون هم ده ملا ده، او که له هر قشر نه که خلک راځي، نو اولین شرط یې دا ده چې هغه باید ملا واوسیږي. اوس موږ هېڅ هغه نه لرو هلته، یو انجینر نه دوی نه راولي، یو فرسن ډاکټر دوی نه راولي، یو بل شخصیت دوی نه راولي، حتی قومي مشر دوی نه ده راوستی له اوسه پورې، یو قومي مشر ته هم دوی جای نه ده ورکړی. غیر له دې نه چې ملا ده او چړي ده او ملا ده او طالب ده او دا ده، نو هغه ته دوی دا د ټولګډونو حکومت وایي. تاسو موږ تاسو کې اکثرا نه اورېدلي دي هر چېرته چې متقي صاحب نه او یا له ذبیح الله مجاهد صاحب نه پوښتنه وشي د ټولګډونو حکومت، هغه هم دا خبره ورته کوي چې هغه د موږ سره هر څوک څه ده، د هر قشر کسان څه ده. خو بېرته بیا که حقیقت وګورو، ټول ملایان او طالبان دي او چړیان دي، هماغه دي، هماغه ته دوی ټولګډونه وایي.
ډېر مننه ښاغلی.
نو په تاسو سره چې دغه زه ووایم چې هلته د دوهې په قرارداد کې دا صرف یو سپارښتنه ده، شرط نه ده، نو ځکه دوی ورته ځان ژمن نه بولي.
مننه ښاغلی اندړ. طالبانو د ټرمپ له بریا وروسته یوه اعلامیه کې هیله ښوولې چې د امریکا له نوي حکومت سره تعامل ته زمینه برابره سي. امکان څومره ګوري هغسې تعامل ته چې واشنګټن له نورو هیوادونو سره لري؟
زه فکر کوم چې ډېر زیات دا تعامل به ډېر زیات څه نه وي، یعنې زه د یو ډېر مثبت تعامل هیله من نه یم چې یو ډېر مثبت تعامل به راشي، ځکه که د ډېر مثبت تعامل اول هیله من نه یم. د هغې وجه دا ده چې په څلورو کلونو کې طالبان ورځ تر بلې تغییر څه چې په شا روان دي، کوم امیدونه او هیلې چې د خلکو ورته درلودل چې طالبانو تغییر کړی دی، یا د خلیلزاد چې د طالبانو راتګ یې په افغانانو باندې او د سیمې په هیوادونو باندې وتپل. خلیلزاد چې کله د طالبانو د راتګ له مخه کومه لابي کوله او په افغانانو باندې د سیمې په هیوادونو باندې دا خبره وتپله چې ګواکې طالبانو بیخي زیات تغییر کړی دی، طالبان هماغه پخواني طالبان نه دي، نو لږ تر لږه به دوی هماغسې پخواني نه وي پاتې او تبدیلي به پکې راغلي وي، او هم له خلکو سره هم له ولس سره هم په خپلو پالیسیو کې. هغه دا موږ وینو چې په څلورو کلو کې هېڅ تغییر نه دی پکې راغلی. نو چې هېڅ تغییر نه دی پکې راغلی، ته څه فکر کوې چې یو دم به کومه داسې معجزه راشي د ټرمپ له راتګ سره به تغییر پکې راشي؟ او البته یوه خبره ده، هغه دا امریکا او که د امریکا پالیسی د طالبان په وړاندې باندې لږ متشدده سي او طالبان په زور باندې دې ته مجبوره کې بیا کوله سي، یعنی تر اوسه پورې خو دوی امریکایانو له دوی سره یوازې هماغه څنګه چې توافق ورسره کړی یا څنګه چې غوښتنې دي د پالیسۍ دي په دې مخته به دوی یو په بل باندې یو څه کوي، نور خو طالبان د امریکایانو په توافق باندې راغلي دي، د طالبان د امریکایانو په خوښه باندې راغلي دي. لکه مخکې وویل احمد صاحب دې ته اشاره وکړه چې تیر جمهوریت اصلا په دې قضیه کې بې دخله شوی او یوازې دوی ترمنځ د توافق، او ما مخکې دا خبره هم وکړه درته ومې ویل چې اصلا ټول ولس او ټول خلک له دې توافق او له دغه قرارداد لري ساتل شوی، او دا یوازې یو پټ قرارداد دی د امریکایانو د طالبانو ترمنځ قرارداد او سیاست یې کړی دی، او په دغه قرارداد د طالبانو لپاره ډېر د شرم خبره هم ده، ځکه چې هیڅ ولس پکې نشته، د هیڅ ولس استازی پکې نشته، یوازې دوی یو جنګي ډله ورسره ناست ده او ټول افغانستان یې ورسره قرارداد کړی دی. داسې هر رقم قرارداد یې کړی دی چې د ولس نمایندګان نه پکې، او هغه هم هغه د پټې زمینی خو یې ډېرې له شاید وروسته راښکاره چې تاریخ پاڼې یې شاید ولیکي چې دوی په پټو زمینو کې څه کړي دي. د افغانستان فضا لا هم اشغال ده، ځکه چې دا دوی ورسره منلي وه چې امریکایان د افغانستان فضا باندې ګرځي. یعنی دا څومره ستره خبره ده، دا څومره ستر جرم دی چې ته د افغانستان د فضا اشغال لا هم فضا یې امریکایانو ته په واک کې ورکوي، د دې په خاطر باندې چې هغوی مطمئن نه دي تا له وجود نه که طالبان په افغانستان کې موجود دي، لا هم کېدای شي چې دغه ته خطر یې امریکایانو ته. مګر دوی په پټو زمینو کې دا خبره کړې ده، ځکه چې له وخت په وخت باندې ثابتېږي، مګر ظاهر ته نه در راوتل. ځوان په مجموع کې دغه ټول قرارداد د ولس او د خلکو د ټولو سیاسي احزابو د وخت حکومت له هر څه نه پټ و، دا یو مضموم قرارداد دی او هیڅ ډول هیلې پسې تړل نه دي پکار. نو زه فکر نه کوم چې کومه داسې لویه تبدیلي راشي.
ډېر مننه اندر صاحب. ښاغلی احمد زی، د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیري چې کاري موده د دوشنبه پر سپای ته رسیږي، له طالبانو غوښتنه کړې ده چې د قومي او مذهبي اقلیتونو د حقونو د خوندیتوب لپاره باید لازم اقدامات وکړي. په دې اړه ستاسو نظر څه څه دي چې طالبانو څومره د غاړه ته پام کړی؟
زه فکر کوم چې دا خوشی خبرې دي او هیڅ یو نتیجه نه ورکوي، ځکه دلته کومه قوا موجوده نه ده چې دوی بالاخره د هغې قوې په اساس باندې مجبور سي او هغه سپارښتنې چې دوی ته کېږي، هغه نظرونه چې دوی ته ورکول کېږي، هغه عملي کړي. دا سپارښتنې لینا امیری چې کومې کړي دي، دا زه هم کومه یو بلیم کوي، یو بلیم کوي هر افغاني کې او هر په وطن باندې مین افغاني کې، دا چې د عمل جامه بیا څوک نه ورغوندي، دغه مهمه خبره ده. او لینا امیری په صفت د امریکا د استازي کېدلی چې دا خبرې به ورته وکړي، خو مونږ ته دې سره هم بیا داسې یو قوه شاته موجوده نه ده چې دې تر شا ودرېږي او ووایي چې که چېرته دغه کار ونه کړه، دا موږ سپارښتنې دې ونه منلې، نو تاسو موږ بیا دغه رقم جزا هم درکولی شو او یا دا شیان در باندې بندولی شو. دغسې په تاسف سره داسې یو قوه هم تر شا نه ده موجوده. بل دا چې د امریکا په خپله حکومت کې هم ډېر تناقض د نظر موجود ده، که لینا امیری دا رقم خبرې کوي، بیا یو بل کس چې د دوی پالیسي ساز وي په داخل کې، هغه هم دې بس دې سره به دا خبرې ومني خو د دې عملي کولو لپاره بیا هیڅ یو ګام نه اخلي، که نه دا په خپله باندې تقریبا داسې یو تناقض منځته راولي. یا نوره نړۍ یا د دوی هم متحدین چې دي په همدا رقم اکثریت خصوصا اروپایان، بیا په اروپایان کې خصوصا انګریزان، هغوی بیا بالکل دې ته بیا ژمن نه دي. هغوی وایي چې بس دا چې څه کوي هغوی به کوي، خو مونږ چې شی غواړو هغه دا ده چې د افغانستان خاوره د منګه په ضد باندې یا د منګه د هم متحدینو په ضد باندې ونه کارول شي، او دغه ژمنه منګه سره سوي ده. دا که اوس دوی په داخل کې په افغان نجونو باندې درسونه باندې یا په افغان ښځو باندې کارونه باندې، هغه د دوی خپله داخلي موضوع ده، خپله د حل کې. حتی یوه خبره د کولو ده دلته چې غواړ د یادولو وړ ده چې دا تقریبا د نیم ساعت مخکې، البته مال ځینې دوستانو سره خبرې کولې، روسیې هغه سکالرشپونه چې هغه افغان هلکانو ته ورکړي وو، او سږ کال باید 1500 افغان ځوانان چې امتحانونه یې ورکړي وو او کامیاب شوي وو، او ټول هر څه اسناد یې پروسس شوي وو، او صرف او صرف د روسیې ویزې ته انتظار وو. سیګوري دا اوس هغه سکالرشپونه دي چې دې کې فیس هم موجود ده، فیس هم ورکړی شوی ده، حتی د اوسېدلو جینم هره هغه 1500 کسان هم بیرته د روسیې سفارت دوی شاګردانو ته اطلاع ورکړې ده چې موږ په تاسف سره تاسو ته ویزې نه شو درکولی، ځکه موږ ته د لوړو زده کړو وزارت له خوا نه مکتوب راغی وویل چې دغه سکالرشپونه ستاسې افغانانو هلکانو ته ورکوي، دغه بند کړئ. نو دا اوس یو نوی خبر ده، نتایج څه وایي، دا واقعیت لري یا نه لري، شاید کېدل ستاسې میډیا ولدی باندې یو څاندازه تحقیق وکړي، خو داس یو حالت سره افغانان مخ دي کنه.
بل احمد صاحب، د پروګرام وخت کم پاتې دی، که دره ته وایي چې له نړۍ سره د تعامل لپاره طالبانو ته څه پکار دي چې په خپل چلند او پالیسیو کې څه تغیرات راولي؟
سالی صاحب، د نړۍ سره چلند، زه فکر کوم د نړۍ سره چلند ډېر زیات د مخه کوم چې طالبان ته ډېره اساسي موضوع ده او یو ډېر مهم هغه ده چې طالبان باید له خپل افغانانو نه اول خپل هغه واخلي چې آیا افغانان دوی سره تر شا درېږي که نه درېږي، افغانان له دوی سره ولاړ دي که نه دي ولاړ. نو کله چې دوی له افغانانو نه یو تاییدي واخلي، بیا وروسته له هغې نه دوی باید خپله د افغانانو نه تاییدي چې اخلي، اولین غوښتنه د افغانانو له دوی نه دا ده چې تاسو دې موږ ته د نجونو تعلیمي سیستم راپرېږدئ، را آزادې کړئ. دوهمه غوښتنه د افغانانو فرضاً مثال په توګه دا ده چې تاسې کوشش وکړي چې تاسې ښځو کارونو باندې چې بندیزونه لګولي دا دي. درېیمه د افغانانو غوښتنه له دوی نه دا ده چې تاسې غیر له ملا او له طالب او له چړي نه انجینر ته، ډاکټر ته، فرضاً مثال په توګه ماستر ته دیو ته وایي اجازه ورکړي، چې کله چې دوی دغه سپارښتنې د افغانانو ومنلې، زه فکر کوم چې نړیوال بیا له دوی نه نور هیڅ بل هغه نه غواړي، او د نړیوالو غوښتنې نن سبا د افغانانو د غوښتنو په اساس باندې تقریبا تعین شوي دي. نو تعامل ډېر اسانه ورته اسان کېږي که چېرته دوی افغانانو ته مراجعه وکړي او له افغانانو نه خپله تاییدي واخلي.
ډېر مننه له مولوي رحمت الله اندړ چې په تېر جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویاند، او دغه راز د سیاسي مسایلو د شنونکي عزیز احمد زی.
ناسی ماں کبھی نہ لال یو شیر